واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې د تلپاتې سولې لپاره د دغه هیواد ملي اجماع اوس په نړیوال اجماع او فعال ډیپلوماسۍ باندې بدل شوی او د تاریخوالي لوړه کچه د جمهوریت د حقانیت ښکارندوی کوي. غنی چې د 2000 کال د جنیوا کانفرنس په ورکشاپ کې وینا کوله وویل چې د تاریخوالي دوام سیاسي حل لاره نه ده بلکې د ټولو افغانانو د خوښي هر اړخیزې موافقې ته اړتیا لري. ولسمشر وویل چې د دې لپاره چې په طالبانو او ملاتړو باندې هر اړخیز مثبت فشارونه راوستل شي د ده په وینا دا د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اړتیا په توګه احساس شوي. افغانستان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې تل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کچې پر راکمولو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په زیاتولو او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړي دي. درک خبر پاڼه کې راغلي چې محمد اشرف غنی او انتونی بلینکن دا ټلیفوني خبرې تیر ماښام کړي دي. د خبر پاڼې له مخې غنی دغه خبرو کې ویلي چې د افغانستان دولت او خلک پیاوړې اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله راشي. بلینکن د جو بایډن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې. خو د ارګ په خبر پاڼه کې دا نه دي راغلي چې دواړو لورو په دې تړاو هم څه ویلي او که نه. د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکینی ادارې او طالبانو ترمنځ دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکاره یې د تړون له ځینو مادو سره مخالفت ښودلی دی. د ناټو د دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې د طالبانو سره د امریکا د شوې هوکړې سره سم له افغانستان خپل سرتیری وباسي او که نه. ناټو په دې اړه داسې مهال یوې پرېکړې ته د رسېدو پر سر بحث کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې. د ناټو د دفاع وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړی لومړۍ داسې غونډه ده. دا غونډه چې پرون په آنلاین بڼه پیل شوې په لومړۍ ورځ په کې د ناټو د پوځي تړون د معاصرېدو لپاره د سمونونو پر پلانونو بحث وشو. د افغانستان په اړه د ناټو غړي هیوادونه داسې مهال بحث کوي چې امریکا کې د جو بایډن ادارې ویلي متحده ایالاتونه له طالبانو سره شوې هوکړه ارزوي څو معلومه کړي چې دې وسلوالې ډلې د دې هوکړې له مخې خپلې ژمنې پوره کړي او که نه. په دې ژمنو کې اوربند ته رسېدل او د افغان حکومت سره په معنا لرونکو خبرو کې ښکېلېدل شامل. د 211 په امیر قلي اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د 40 کسانو د آزادېدو خبر ورکوي. دغه قلي اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قلي اردو کمانډوز واکونو تیره شپه د کندوز ولایت د اختاش ولسوالۍ په کابل قشلاق کلي کې د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې 40 تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له دغه زندان آزاد کړ. وړمه ورځ هم د بغلان امنیه قوماندانۍ د دې ولایت د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه د امنیتي ځواکونو د څو غړو په ګډون د 40 بندیانو د آزادېدو خبره کړې وه. تاسو له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیونه ډالره نوې مرسته اعلان کړه. واشنگتن کې د دغه بانک د اجرایه مشرانو بورډ د فبروري په 14 یو خبر پاڼه کې وویل چې 9.5 میلیونه ډالرو دا مرسته وچکالۍ او کرونا ځپلو افغانانو ته ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي دا پیسې په اتاوې ولسوالیو کې 2.2 میلیونه افغانانو ته په نقدي ډول او یا هم د کار په مقابله کې ورکول کیږي. دا هغه ولسوالۍ دي چې د نړیوال بانک په باور وچکالۍ تر نورو ډېرې ځپلي او د هغو کسانو شمېر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنري کیرالی ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون په وړاندې زیانمنونکی دی او په خبره یې د ځواب ورکونې کمزوري سیستم د زیان کچه نوره هم ډېره کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام د تهدید او کوویډ-19 په اړه بحث کړی دی. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره تایید. نتنیاهو د امریکا له هغو اخیری متحدانو چې جو بایډن ورته ټلیفون وکړ. جو بایډن د جنوري په 10 نیټه د ولسمشر په توګه لوړه کړې وه. ویل کېدل ټرمپ د اسرائیل په ګټه اجنډا پر مخ وړله او ګڼ عرب هیوادونه او په اروپا او نورو ځایونو کې د امریکا متحدان په غوسه کړي وو. ټاکل شوی د مارچ په درشتمه نیټه په اسرائیل کې ټاکرې وشي. له امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد د رایې ورکوونکو ته خورا مهمې دي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني او فرانسې جګپوري ډیپلوماتان بنن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادونو همداراز د چین او روسیې له لوري لاسلیک شو، له ایرانه یې وغوښتل چې د یورانیمو له بډای کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2013 کال د مې په میاشت کې له دې تړونه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او وی ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدلو راوګرځي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی. د ګرجستان صدر اعظم ګیورګی ګاخاریا نن استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شو چې د دې هیواد د اپوزیشن تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسي محکمې پرون د تحریک او ملي وحدت د ګوند د مشر نیکا میلیا له توقیف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې لامل شو چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله یې دا شوه چې نن صدر اعظم خپله استعفا وړاندې کړي. د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا دی چې د زیمبابوې کرکټ لوبډلې د افغان لوبډلې پر وړاندې سیالیو ته خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مارچ میاشتې په 2 او 10 نیټه زیمبابوې پر وړاندې 2 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. د زیمبابوې کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یادو لوبو ته د سین ویلمسن په مشرۍ خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. افغانستان به تر ټیسټ سیالیو وروسته د زیمبابوې سره 3 لوبې هم وکړي. افغان لوبډلې تر اوسه پورې 4 ټیسټ لوبې ترسره کړي چې د زیمبابوې پر وړاندې راتلونکي لوبې 15 او 16 ده. تر دې وړاندې افغانستان په ټیسټ سیالیو کې له هندوستان، آیرلند، ویسټ انډیز او بنگلادیش د لوبډلو سره مخ شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کوم.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی به دا رپورت واوري چې د جمهوری ریاست د ملي انکشافي عملیاتي او حمایتي ادارې چارواکي وایي چې په یو شمېر هغو پروژو یې کار پیل کړی چې د کلونو راهیسې یې قرارداد سوی و، خو کار نو په پیل سوی. د دې ادارې چارواکي د پروژو څخه د نه څارنې په اړه د ولسي جرګې د استازو څرګندونې هم ناسمې ګڼي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری
د جمهوری ریاست د ملي انکشافي عملیاتي او حمایتي ادارې او شپږ چارواکو د پنځشنبه په ورځ ملت ته دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې د دغه ادارې په کړنو خبریالانو ته معلومات ورکړه. وی ویل چې دا اداره تر ډیره د بیا رغونې په برخه کې د افغانستان د جمهوری ریاست په لومړیتوبونو او نورو ملي پروګرامونو باندې کار کوي. د جمهوری ریاست د ملي انکشافي عملیاتي او حمایتي ادارې معین صداقت الله صادق ویل چې د دې ادارې لومړنی هدف ارګ ته حمایوي خدمتونه وړاندې کول او د معاصرو انکشافي پروژو او پروګرامونو له لارې په هیواد کې متوازن انکشاف رامنځته کول. هغه په تیرو 11 میاشتو کې د خپل ادارې د کړنو د یادولې پر مهال ویل چې د سولې مشورتي جرګې جوړول د ایران او افغانستان او د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پرتیو د پرانیستلو د مراسمو ترتیبات نیول، د ارګ په ګډون په هیواد کې د پخوانیو معنیو ترمیم او بیا رغونه، په تروریستي بریدونو کې دولتي او عامه ګټې د ځایونو لکه په دشتي برچي کې سل بستري روغتون بیا ودانول، کرونا د وبا د خپرېدو پر مهال د روغتونونو جوړول د خپل پروژو پتوګه یاد کړی.
وختون معلوم است کې ای بند 12 سال ای تحت پلان بود.
خغلی صادق ویل په دغه پروژو کې د پکتیا ولایت د مچلغو د اوبو بند چې تاسو ټول ته معلوم دی چې دا بند د 12 کال لپاره په پلان کې و، خو هیڅ جوړ نه کړ. زمونږ 360 وطنداران په کې شهیدان شو او یو پیسه هم کار مخ ته لاړ نه شو. د دې وروسته چې عملیاتي ادارې ته وسپارل شو، 40% یې کار پر مخ تللی او 30% د چاپزه هم نه ویني شوی. هغه ویل چې د پاره د اوبو د ګرځولو بند هم دمدغه سیو حالت وروسته عملیاتي ادارې ته سپارل شوی دی. خغلی صادق د کابل په دارالامان کې د افغان حکومت د ټولو وزارتونو لپاره په یو ځای کې د دفترونو جوړول هم د دغه ادارې په پالیتونو کې یاد کړ او ویل چې د حکومت د دولتي ادارو په دغه کمپلیکس باندې عملا کار پیل شوی او د مالی وزارت لپاره د تعمیر جوړېدو په حال کې دی. د عملیاتي ادارې دغه چارواکي ویل چې د کار بشپړېدو وروسته ټولې دولتي ادارې به د دارالامان سیمې ته ولېږدول شي او په یو کمپلیکس کې به دولتي مامورین په کار پیل وکړي. قسم د جمهوریت د ملي شپې عملیاتي او حمایتي ادارې چارواکي په کار کې د شفافیت او د پروژو په تطبیق کې د پیسو په سپما باندې ټینګار کوي. خو د ولسی جرګې اکثره غړي په دې باور دي چې دغه ادارې د چارو څارنې لپاره کوم میکانیزم نشته. په ولسی جرګه کې دغه انتقادونه وروسته د حکومت د جمهوریت د ملي شپې عملیاتي او حمایتي ادارې د جمهوریت د چارو د ریاست ته چتر لاندې راوستل شو. تیر اونۍ وکیلانو د بودیجی په سر د خبرو پر مهال په دې مسله بیا خبرې وکړې. خو د ولسی جرګې وسازي ګل احمد کمین هغوی ته ډاډ ورکړ چې دا اداره اوس د چارو د ریاست د چتر لاندې فعالیت کوي.
او بل ستونزه چې موږ درلوده هغه د واحدي عملیاتي و چې د ټولو وزارتونو پروژې اخیستې وې بې له نظارت بې له حساب ورکونې د مخته تلل. او د دې معلوماتو پر اساس باندې وعده شوی ده چې واحدي عملیاتي اداره به یوازې د ارګ او ادارې مور د تاسیساتو مسؤلیت لري، نور د ټولو وزارتو د پروژو قراردادونه به هغوی ته سپارل کیږي او هغوی به مخته وړي.
د جمهوریت د ملي انکشافي عملیاتي او حمایتي ادارې د تدارکاتو رئیس عبدالکریم غفارزوی وایي چې د دې ادارې په اړه د ناسم پوهاوي له امله د وکیلانو ترمنځ دغه سي ذهنیت پیدا شوی دی.
یک څه مسائل که ګویا اداره عملیاتي هماره پروژه
ښاغلي غفارزوی ویل دا چې ګوندې عملیاتي او حمایتي ادارې تل خپلې پروژې یوي مونږ به تورکی په داسې حال کې چې کومې پروژې چې د دې ادارې تورکول کیږي او قراردادې کوو د ټول د ملي تدارکاتو د کمیسیون د پریکړې په اساس کیږي. هغه ویل چې اکثره په دغو پروژو د قرارداد وروسته کار په ټپه درېدلی وي او یا هم د ولر نورو عواملو له امله اصلا کار پرې پیل شوی نه وي. نو بیا د تدارکاتو د کمیسیون لخوا د کمیسیون د ارزونې په پایله کې عملیاتي ادارې تورکول کیږي. د جمهوریت عملیاتي او حمایتي ملي انکشافي اداره په 1990 لمریز کال کې د جمهوریت د فرمان په اساس جوړه شوې. دا اداره 2015 تنه کارکوونکي لري چې اوس شپږ څلوېښت تنه مامورین او پاتې یې د جریانو په توګه په دغه اداره کې کار کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خپرون اوري. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر زندان افغان ځواکونو عملیات کړي چې په نتیجه کې دروشتنه نظامی او یو ملکی کس له طالبانو سره بندیان و خوشی سوی دی. تیره ورځ په بغلان که هم د طالبانو له بندیخانې څخه دو څلوېښتنه آزاد سوي و. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
تیره شپه افغان ځنګړو ځواکونو د قندوز د اقتاش په ولسوالۍ کې چې نوې تاسیس شوی او د طالبانو قوي مرکز ګڼل کیږي عملیات کړي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو زندان مات کړي او څلی رښتنه آزاد کړي دي. د دفاع وزارت وایي چې په آزادو شوو کسانو کې یو تن ملکی او پاتې نور نظامیان دي چې په کمانډو ملي اردو پولیسو کې دندې اجرا کوي. تیر ورځ هم افغان ځواکونو د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړي او چې په نتیجه کې دوه څلوېښتنه آزاد کړي وو. په دغه آزادو شوو کسانو کې 15 نظامیان او 10 نور ملکی خلک وو. یو تن بندي چې د طالبانو په بند کې 100 میاشتې تیرې کړي وای چې د طالبانو زندان تر اعدام سخت دی.
کو ان سال 60 ساله را ورده بود بندي کړو د خاطر ازي کې نوبت نداده بری ما جمرای ما بندي بود.
شپې ته کلن سپینګيري په دې بندي کړي وو چې د شپې د ډوډۍ نوبت او سم خوراکي نه تیار کړي. هغه جړل چې په کور کې نور هیڅ نه درلوده او هر څه چې وو هغه طالبانو ته پاخه کړل خو بیا یې هم بندي کړي دي. یو بل بندي هم ورته خبره کوي چې لاسونه او پخې به یې زولانه کړي وو.
برخورد طالبو همي برخوردشان کې بود زنجیر میزد ولچک زولانه میکد شپ مسجد د مسجد 1 ساعت 2 ساعت.
د طالبانو برخورد له بندیانو سره داسې وو چې لاسونه او پخې ورته ولچک کړي وو او د شپې به یې 1 ساعت 2 ساعت جمعات په جمعات ګرځول. ټول شپه به یې په جمعاتونو کې تیر شو. د قندوز خلک بیا وایي چې دوی به تر څو د سولې منتور کوي. دوی په طالبانو غږ کوي چې باید خپل دریز نرم کړي.
نه جګړه کده هر څه لپاره وی هیڅ جګړه خه جګړه نه ده. دلته د جګړو شتون په قندوز کې نه یوازې سولې لمنځ وړي دا بلکې سولې غراته هم ناشونه کړي ده. سولې ته رسیدو یوازې نه لار ده چې لمړی کې جګړه ودرول شي. دواړه خېلې غاړي کړه مکلف دي چې له جګړې نور لاس واخلي. لی ور باندې و کې ځکه قندوزیان نور له جګړو ستړي شوی دي. جګړې دومره بدبختی دلته زیګورې ده چې هر ورځ په هر کور کې غم هر ورځ په هر کور کې غم. نو خدا ده چې یو څه طالب هم نرمخت وخایي سولې ته رسیدو لپاره.
د نظامی مسؤلینو پر وینا په 1300 میاشتو کې په قندوز او بغلان کې د طالبانو له زندانونو څخه 300 شاوخوا کسان آزاد کړل شوی دي. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د ترامپ د مهاجرت د سختګيري تګلارې په لغوه کېدو کې پر کډوالو باندې د بندیزونو لرې کول هم شامل دي. ډیرو کډوالو ته د ښه راغلاست ویلو تګلارې په نړۍ کې د بې ځایه سو خلکو هیلې راژوندې کړې دي، خو کارپوهان وایي چې دا به وخت ونیسي چې امریکا د ډیرو مهاجرینو د منلو برنامې بیا پیل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
عبدالرزاق نور ابراهیم د کینیا په پلازمینه نایروبی کې په یو ټیکټ فروشي کې امریکا ته د تګ لپاره ټیکټونه ګوري. ابراهیم اصلا د سومالیا دی. په 2004 کال کې په موګادیشو کې د جګړې لامل کینیا ته مهاجر شوی. دی په 2010 کال کې د کورنۍ سره امریکا ته د مهاجرت لپاره منل شوی وو، او تر سفر وړاندې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر شو او د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو په سفر بندیز ولګوه.
ما ټولې مصاحبې، روغتیایي معاینات او هر څه تیر کړل. بیا په خاني ولسمشر د سفر بندیز اعلان کړ. زه بیا څلور کاله دلته پاتې شوم او تر هغه مخکې له لسو کلونو راهیسې همدلته ژوند کوم، په دې هیله چې ورځ به امریکا کې میشت شم.
ابراهیم د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ستاینه کوي چې په سفر بندیزونه لری کړل او په امریکا کې د قبلیدونکو مهاجرینو شمیر زیاتوي.
زه هیله لرم چې زموږ لپاره به هم وضعیت بدل شي.
په پام کې ده چې سږ کال به امریکا تر 125,000 ډیر پناه غوښتونکي په دې هیواد کې ومني، چې دغه شمیر د ترامپ د حکومت په وخت کې 15,000 ته راټیټ شوی و.
د دې بیا رغول به ډیر وخت ونیسي، ځکه هر څه ډیر زیانمن شوي دي.
ځینې خلک وباته په کتو په دې پروګرام کې د ستونزو اندېښنه لري.
یوازې د دې پروسې په پرمخ بولو کې د دې بهیر د تمویل او د کارکونکو د کچې په شمول به یو شمېر ستونزې وي، خو د دې پروګرام د پیاوړي کولو په لاره کې تر ټولو ستره ستونزه چې یو له تر ټولو لویه ستونزه ورته ویلی شو چې د امریکا حکومت یې هم ذکر کړی دی چې ورسره مخامخ شي، هغه د کرونا ناروغي ده.
حتی په امریکا کې د کډوالو د بیا میشت کولو سازمانونه هم هیله لري چې بیا په خپل کار مصروف شي.
واقعاً د کارکونکو ګمارلو ته سترګې په لارې یو. نو زموږ پلان دا دی چې خپل موجوده شریکانو سره کار پیل کړو او بیا نوی دفتر نه پرانیزو.
خو د ترامپ د تګلارې پلویان بیا وایي چې سخت امنیتي ارزونې او تلاشي به په دې کې مرسته وکړي چې دغه کډوال امریکا ته خطر پیښ نه کړي.
د ترامپ حکومت په پایل کې د ارزونې پروګرام ته بیا کتنه کوله او دا کار باید په هر څو کلونو کې ترسره شوی وای. نو دا پروګرام باید یوازې د دې لپاره لمنځه ولاړ نشي چې د ترامپ نوم ورسره تړل شوی دی.
ابراهیم په نایروبی کې د هیله لري چې د ژوند ناڅرګند برخلیک ژر پای ته ورسیږي او امریکا کې میشت شي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا جا آشنا رادیو ده. چین د مرکزی او ختیځ اروپا هیوادونو ته د سینیواک په نوم د کورونا وایروس واکسین د ورکولو ژمنه کوي. دا هغه هیواد دی چې د خپل ولس لپاره د واکسینونو په تدارک پسې ګرځي. چین دا ژمنه د همدې میاشت په پیل کې د مرکزی او ختیځ اروپا له اولسو هیوادونو سره د یوې ګډې غونډې په ترڅ کې کړې ده. کارپوهان وایي چې بیجینګ له دې لارې د خپل نفوذ د پراخولو او د خپلو تجارتي شریکانو د زیاتولو نیت لري. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته د چین ډیپلوماسي په داسې وخت کې را دبره کیږي چې د مرکزی او ختیځ اروپا حکومتونه د واکسینونو د تولید او تطبیق لپاره د خپل ولس له سخت فشار سره مخامخ دي. د چارو کارپو سټیفن موریسن وایي چې د واکسینونو په تدارک کې کمزوري چین ته لا زیات فرصت برابر کړه ده.
د اروپا او شمال امریکا تر ټولو ځواکمن هیوادونه خپل واکسینونه ذخیره کوي، خو چینایان مخ په وړاندې قدم اخلي او په شټکۍ د خپل واکسینونو لپاره مارکیټ پیدا کوي او د ډیپلوماټیکي وسیلې په توګه ترې کار اخلي.
د چارو چیډونکې والبونا زینلی وایي چې د چین واکسینونه د حسن نیت د خودلو په هدف ویشل کیږي، خو بیجینګ له دې لارې دا کوشش هم کوي چې د سیمې او د غوی د لویدیزو ملګرو ترمنځ یو درز رامنځته کړي.
په جنوبی مرکزی او ختیځ اروپا کې له اروپای ټولنې او دغه ټولنې له مدیریت سره دی او دا نارضایتۍ د خود له مفکوري ته لمن وهل کیږي. دا مثلا نه یوازې د واکسین بلکې د تیرو ورته کړکیچونو له کبله هم رامنځته شوې ده.
میمنزین لیوایی چه دا اروپا و چین ترمنز تجارتی بیلانس برابر نده او اصلی گتا چینایی کمپنی پورتا که بی. ستیفن موریسن وایی چه خای دا تگلا را بدل شی زکه چه چین دا امریکا پر وارداتو دا اتکاد کمولو پنیت نویو وارداتی ملگرو پسی گرزی.
They're turning away from that deep interdependence.
هغه یو په بل باندې د جوړې تکالا تګلارې نه مخړوي غواړي چې کمې کړي او بدیل ورته مومي.
مورسن وایي چې چین د نورو واکسینونو په څیر په خپل واکسینونو بشپړ آزمایښتونه تر سره نکړل او سمدلاسه په ویشلو پایلو کړ. مورسن په دې باور دی چې د کار کې هر ډول ناکامي د چین د ولس سربیره نورو ته هم زیان رسوي.
دا به
پر واکسین عمومي باور او اعتماد لمنځه یوسي. دا به مو په شاتګ ته اړ کړي. په کار ده نړۍ د عمومي معافیت په لور ګامونه پورته کړي.
د چین د نفوذ د زیاتېدو په درشل کې کارپوهان د لویدیځو ځواکمنو هیوادونو د پریکړې ژمنتیا پر اړتیا ټینګار کوي. سو چین په نړیوال مارکیټ کې د نامناسب امتیاز د ګټلو لپاره د مرکزی او ختیځ اروپا له کمزوریو څخه ګټه پورته نه کړي.
مهمه مسله دا ده چې د سیالۍ برابر میدان جوړ شي. د نړیوال اقتصاد د اصولو لپاره دی د سیالۍ او څرګند یا روڼ میدان رامنځته شي.
په اروپا او نورو هیوادونو کې چې چین د خپلو هیلو د پوره کولو په لټه کې د کارپوهان وایي چې بیجنګ باید دا ثابت کړي چې د یو نړیوال قدرت په توګه خپل مسؤلیتونه مني او د اصولو مطابق مخ په وړاندې دروني.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د سعودي عربستان له جنوبي سرحد سره تیرمه د یمن د معارف د ولایت له مرکز څخه د باندې د جنگ په څو جبهاتو کې د حوثي یاغانو او د یمن د حکومت ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د قاهره څخه د امریکا جاغ د خبريال ادوارد یرانیان د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
حوثیان چې ایرانی نظامی او لوجستیکی ملاتړ کوي کوشش کوي چې دغه مهم ستراتیژیکی خار مهمه نقطه له حکومتي ځواکونه ونیسي. د خبری رپورټونو له مخې حوثیان د سعودي عربستان د طرفدار ځواکونه د معارف د خامو تیلو د پاکولو او د طبیعي غاز د تولیدولو یو مهم مرکز هم نیولی دی. دا د معارف د خار نه د باندې چې د یمن له پایتخت سنانا یو 30 کیلومتره لري پروت دی د درندو جګړو یو صحنه ښیي. په داسې حال کې چې حوثیانو د جمهور رئیس عبدالربو منصور حدی له طرفدارو قواونه د شاوخوا مهمو سیمو د نیولو دعوه کړې، هغوی د خپلو مطبوعاتي رسنیو له لارې یوه ویډیو خپره کړې ده چې حکومتي ځواکونه پکې د جنگ له جبهاتو نه د قبنشینۍ او شاتک په حال کې لیدل کیږي.
اليوم مقتل 23 عنصرا من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابيه واصابه اخرين في محافظه مأرب وقال موقع سبتمبر نت.
دا د یمن د حکومت په تلویزیون باندې یو اعلان دی او وایي چې د جنگ په دوران کې حوثیانو ته د ځاني تلفاتو د اوښتلو ادعا کوي. د ښاغلي عبدالربو منصور حدی د طرفدارو مطبوعاتي رسنیو د رپورټونو له مخې حکومتي عسکرو حوثیان د معارف د ښار نه بهر د کساری په سیمه کې استلی دي او د تیرو 30 ساعتونو په دوران کې زیات شمېر حوثي وسلوال وژلي دي. خو امریکا غوښنه شو کوله چې د مستقلو او آزادو سرچینو نه د یمن د حکومتي رسنیو او یا د حوثیانو د داګانو واقعیت او اصلیت معلوم کړي. په عربي مطبوعاتو کې د خبرو شو رپورټونو لمخې حوثیانو یو ویډیو خپره کړي چې وسلوالې پکې د معارف د اوبو د بند د نیول په حال کې لیدل کیږي. په عین وخت کې د مطبوعاتي رپورټونو لمخې د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو د سومالی له ساحل نه لرې د عدن په بحیره کې څو وړې وړې کښتۍ نیولې دي چې په وسلو بار وي او ګمان کیږي ایرانیانو دایمن حوثیانو ته په قاچاقي ډول رسولي. حوثیانو پر خپل مطبوعاتي رسنیو کې د خپل هغو قمندانانو تصویرونه هم چاپ کړي دي چې د معارف د ښار نه د باندې په یو نظامی کم کې چې له حکومتي ځواکونو نه نیولې ده ناست دي. د وروستیو مطبوعاتي رپورټونو له مخې د سعودي عربستان د هوایي قواو جټ الوتکو د معارف په شاوخوا کې د حوثیانو په مرکزونو باندې بمباري پیل کړې او حکومتي قواو ته موقع په لاس ورغله چې له حوثیانو نه ځینې سیمې بیرته ونیسي. په سوریه کې د امن پخوانی سفیر عبدالوهاب طواف د سعودي عربستان د العربیه تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې تور ولګو چې حوثیان ملکی هدفونه پنهکه کوي او د کار نه د باندې د هغو خلکو کم پر راکټونو باندې شتلی دی چې جنگ په نتیجه کې بې کوره شوي وو. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر خاطر ابودیاب وای په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن اداره واړی چې د یمن شخړه په سوله ییزه توګه حل شي او په دې ارتباط له سعودیانو سره د استخباراتي مرستې او په تور لیست کې د حوثیانو د نمونو د شاملولو هغه پالیسي بدله کړه چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې نافذه شوې وه. خو حوثیان چې د ایران په اشاره باندې چلیږي داسې نه ښکاري چې په اسانۍ به روغه جوړه ومني. ابودیاب اکټ هغه په فرانسوي ژبه امریکا غږ ته وویل
de premier coup car les Houthis sont un instrument italien comme tout et sont en
Oceano janta zor wal kade de aw de mari de niwol lo pare amaliat bil kade de aw hame ter hafta de Saudi Arabistan ba khawra ke danna de drone hamla wakra de Washington de milli madafe de pohuntun ustad Paul Sullivan pa de aqida de che de Yemen pa shkhala ke de shamil khaw bunyadi ahdaf jala jala de او دنه په هیګی چې د یمن کلکچ او شخړه با په څه شکل حل شي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
د امریکا غا غشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وو.
قدر من اوریدونکو د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د فالج د پیښو پړه د دولت په غاړه نه ده. د فراوالی او د ویلایتی شورا د پورته مطلب په څرګندولو سره وایي په دې وروستیو کلونو کې هغه کلو او ولسوالیو کې د ګوزان پیښې رامنځته شوې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او حالت د امنیتي ګواښونو له امله واکسین نه دی تطبیق شوی چې په خبره د فالج پیښو مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه دی. په همدې حال کې د فرا اوسیدونکو په ټول سیمه کې د پولیو واکسین تطبیق وشتنه کوي. نورحال زموږ د خبريال خوشحال زلان په راپور کې باوري
دی فرا سیمه ایز چارواکي په ټولو سیمو کې د پولیو واکسین تطبیق لپاره د خپلو هڅو خبره کوي. د فرا والی تاج محمد جاهد وایي دوی تل هڅه کوي چې په ټول فرا کې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو لاله تر 15 کلونو شکته ماشومان واکسین کړي. خو په خبره وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته اجازه نه ورکوي. جاهد زیاتوي د طالبانو تر واکلان د سیمو کې د فلسطین او ماشومان مسؤلیت هم د طالبانو پر غاړه دی.
در بخش پلیو هم که شما کردی هر نوع مشکلی را که ایجاد میشه در سایه طالب و مربوط به طالب است. دولت، شفاخانه، مسئولین سیما کاملا حاضر هستند، آماده هستند با همه امکاناتی که دارن در خدمت ارزی خدمات خود از هیچ نوع تلاش خود دریغ نکنه.
دی فرا ولایتی شورا غړی خیر محمد نورزی په یو شمیر کلیو او ولسوالیو کې په فلج ناروغۍ دی ماشومان او اخته کېدل دی اندیشنې وړ بولی او دی ټولو سیاسي ډلو څخه غواړي چې دی پولیو واکسین کمپاینونو پر وړاندې له مخالفت څخه لاس واخلي.
پولیو واکسین د فارز مرد افغانستان د ټولو خلکو وظیفه ده چې خپل اولادونه په هغه مرکزیت کې په هغه ځای کې چې د پولیو واکسین کسان دی او ټول ودې تاجر کې چې څوک د چاوله د واکسینه صفاته نسی دا یو مهم موضوع ده. یو ماشوم کفلچ کیږي متاسي وسنجوي په کور کې یو فلج پیدا کیږي ټول فامیل ورسره جګرخونه او ټول فامیل ورسره فازاب ده.
دی فرا په هغه سیمو کې چې ورستي کلونه یو ځل بیا دی ګوزان پیښه رامنځته شوی او سیدونکو دی پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو بندیدو سره دی ماشومانو دی فلج ناروغي پراخېدو اندیشنه لري. دی فرا بکواول سوري سیدونکو ازر محمد وایي
په کلیو وطنو کې چې واکسینونه باندې دی پولیو واکسینونه او دا پولیس ډېر خطرناک مرز ده چې یعیت کچته ماشوم په دې مرزي اخته نو دا غږ چې لوګري یا دا غږ مخنیوي نه کیږي مخکله دي چې دا ماشوم ووش غورونه هغه باید واکسین کو نو د دې څو قشدا ده چې دا واکسین آزاد کې
طبي ډاکټران وایي د ماشومانو د فلج ناروغي مخنیوي همدا د پولیو د وساس کې واکسین کولای شي. نو اړینه ده چې د ګوزان مخنیوي لپاره د ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپل ماشومان واکسین کړي.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ